محترم شه لا آزادی رادیو څخه روانه خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. په دې مجله کې مو ګڼ شمېر مهم مطالب او مسایل راخستي چې مهمه موضوع یې دا ده چې د افغانستان ولسمشر مانی وای پر طالبانو د امریکا د نویو فشارونو هدف ده سو دغه ډله له جګړې لاس واخلي. په یو بل راپور کې بیا لدې خبرې کې چې د تیرو ولسمشرو ټاکنو په پرتله په راتلونکو ټاکنو کې تر اوسه د رایه اچونې نږدې 2000 مرکزونه تړل شوي دي. دا مسایل وروسته راځي خو اوس احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. افغان چارواکي په فوجي عملیاتو کې د سمنګان ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی د وشل کېدو خبر ورکوي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیت بیا پیل کړی دی او په هانګ کانګ کې نن د اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو راپور ورکړل شوی. بشپړ خبرونه. په شمال کې دیره شاهین قلو اردو د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د سمنګان ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې ویلي مولوي نور الدین نن سهار له خپلو څلورو نورو ملګرو سره د درې صوفی پایین په توقسن کلي کې ووژل شو.
این حمله هدفمند بود و والی نامنهاد طالبان تحت تعقیب بود که خوشبختانه امروز در قریه تخسن زمانی که میخواست به یک استخامت دیگه حرکت بکنه مورد آماج هوایی قرار گرفت.
ښاغلی رضایی وایي چې د سمنګان لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی والی په خپل موټر کې له خپلو ملګرو سره یو ځای و چې د نړیوال ائتلاف په هوایي حمله کې په نښه شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیت بیا پیل کړی دی. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ته د خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی ویلي په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ په خبرو کې طالبانو له دې کمیټې سره خپله پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. طالبانو سږ کال د وري د میاشتې په 22مه نېټه اعلان وکړ چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته نور اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې واکسین تطبیق او نور روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د افغانستان او بنگلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ لوبه په 15 بجو پیل شوه. لوبه افغانستان پیل کړه او تر اوسه یې 15 کسان اوټ بکنه غوړن څلور کسان یې اوټ شوي دي او درې نوي منډې کړې دي. د افغانستان بنگلادیش او زیمبابوې ترمنځ دا د درې اړخیزو لوبو لړۍ ده چې د جمعې په ورځ پیل شوې ده. ټاکل شوی چې هره لوبډله به دوه مسابقې کوي او پایلوبه به د سپتمبر په 24مه نېټه ترسره کیږي. د دې لوبو په لړۍ کې افغانستان پرون زیمبابوې ته ماتې ورکړه. لاسادی رادیو خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تورونه رد کړل چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په پرونۍ حمله کې ایران لاس درلود. ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي دا ډول بې ګټه او ړانده تورونه او تبصرې بې معنا دي او هدف یې د ایران پر ضد د راتلونکو اقداماتو توجیه کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د حملو په خاطر ملامت کړ او څرګنده کړ چې تهران د نړۍ د انرژي پر چمتو کوونکي مرکز بې ساري برید کړی دی. په یمن کې ایران پلو حوثیاغیانو پرون په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو چاڼ ځایونو د حملو ادعا وکړه. د سعودي عربستان د انرژي وزیر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ویلي چې په دې چاڼ ځای کې د تیلو تولید قطن زندیدلای دی. د تونس خلکو نن په داسې حال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو ورکول پیل کړل چې د دې هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د رایو ورکولو مرکزونه نن سهار وختي پرانستل شول او د خلکو د اوسني وبخی او خلکو د وسنی صدر اعظم دو پخوانیو صدر اعظمانو یو پخوانی ولسمشر وسنی دفاع وزیر او نور نلسو کاندیدانو لمینځه د ولسمشر د غوړه کولو لپاره د رای ورکول پیل کړل. د دې انتخاباتو پریکړه په جولای میاشت کې د پخوانی ولسمشر بی جی قائد سپسی لمړی نه ورسته وشوه. کله اوسنیو کاندیدانو څخه څوک په سلو کې د 50 جمعیو رایو په ګټلو بریالی نشي نو انتخابات به دوهم پړاو ته ځي چې د اکتوبر په 14 نیټه به کیږي. او په هنګ کانګ کې نن د اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو راپور ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکي د پولیسو له ممانعت سره سره د ښار مرکزي برخې ته راوتلي وو او په پراخو مظاهرو کې ګډون وکړ. پولیسو مخکې د بشري حقونو د مدني جبهې په نوم ټولنې لخوا د لاریون غوښتنه رد کړې وه خو اعتراض کوونکو سرغړونه وکړه. ویل کېږي چې پولیسو د مظاهرچیانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د لاریون له کبله د ښار په مرکزي برخه کې د ترافیکو نظم ګډوډ شو او دوکانونه بند شول. په هنګ کانګ کې د اعتراضونو څپه په جون میاشت کې وروسته له هغه پیل شوه چې حکومت هغه لایحه پاس کړه چې له مخې په ځینو قضیو کې تورن کسان د محاکمې لپاره د چین اصلي ټاټوبي ته استول کېږي. که څه هم حکومت دا لایحه بیرته لغوه کړه خو اعتراضونه تر اوسه هم روان دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو موضوعات لرو. د افغانستان ولسمشر مانی وایي د امریکا د فشارونو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو د سولې ادرس ورکړ دی.
طالبانو آدرس ورکړی په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی کله مسکو ته ځي او کله هم بل ځای ته، خو د سولې اصلي آدرس افغانستان او د دې هیواد دولت او خلک.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت خبر ورکوي. وایي چې دغه بهیر به له ټاکنو یوه ورځ وړاندې مخکې بشپړ شي.
د تلی تر پنځمه به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر روان وي. په دې موادو کې بایومیټریک د سداوي، رای پاڼې، د ګوتو رنګ او ټول هغه توکي شامل دي چې اړتیا یې ده.
بلخوا د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پرتله په راتلونکو ټاکنو کې تر اوسه د رایې اچونې نږدې 2000 مرکزونه تړل شوي چې یو لړ اندېښنې راپارولي.
د مراکزو د کچو د کچو ټیټوالی واقعا د اندېښنې وړ ده. اوس زره درې سنه بیا 15 کس 15 سوه کس اوس دا 4900 ته تقریبا کسو ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د طبي ټولنو فدراسیون غوښ کوي که حکومت د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي په ټول هیواد کې به کاري اعتصاب وکړي. د شند افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ د روانې شل اوریز لوبې حال هم درکو هیله ده ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او په 3.15 صفو کول شي د هیواد په ټولو لویو خرونو کې په رڼا توګه واوري. خبرونه په دې په لوي چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا له لوري پر وسلوالو طالبانو د نویو فشارونو پیغام دادې سو دغه ډله له جګړې لاس واخلي. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقي مسکو ته د طالب استازو روسي سفر ته اشاره ویلي له دغه ډلې د سولې ادرس ورک شوه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې د دریم ځل لپاره لیکلي چې وسلوال طالبان د اوس په سیر هیڅ کله هم ځپل شوي نو. تفصیل د ناجي صاحب راپور کې
د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ د دریم ځل لپاره د وسلوالو طالبانو د ځپل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې لیکلي وسلوال طالبان اوس په دې نه پوهیږي چې څنګه خپله تیروتنه توجیه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې بیا د جمهوری ریاست له مثبت غبرګون سره مخ شوی. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقي وایي دغه څرګندونې پر طالبانو یو ډول فشار دی سو له حکومت او خلکو سره له جګړې لاس واخلي.
ټویټ قائد ترامپ راجیبه
د افغانستان د وضعیت په تړاو د خاغلی ټرمپ ټویټ د دې ښکارندوی کوي چې وسلوال طالبان له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي، افغان وژنه ختمه کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
خاغلی ټرمپ تېره اونۍ د سولې مذاکرات هغه مهال لغوه کړل چې د کابل په ششترک سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 تنه ووژل شول. ټاکل شوی وه چې د امریکا ولسمشر د سنبلې په 12مه نیټه په ټویټ کمپ کې د امریکا د ولسمشر او وسلوالو طالبانو له ځینو مشرانو سره وګوري چې وروسته دغه کتنه لغوه شوه. خاغلی ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي د یو امریکایي سرتېري په ګډون د 12 کسانو وژل کېدل یوه ښه مفکوره نه وه، د مذاکراتو لپاره نورې غوره لارې هم موجودې وې. ټرمپ ویلي وسلوال طالبان پوهېږي چې په دې کار سره یې غټه تېروتنه کړې او هیڅ توجه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ډونالډ ټرمپ له لورې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازو د دغو مذاکراتو په بیا پیلېدو ټینګار کړی. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه پر دې ډلې تحمیله شوې او امریکا او ملګري د افغانستان د قضیې له سولې حل څخه تښتي. له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر غړي په دې وروستیو کې مسکو ته تللي او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي سره کتلي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي مسکو ته د طالب استازو د سفر په غبرګون کې ویلي له وسلوالو طالبانو د سولې ادرس ورک شوی.
طالبانو ادرس ورکړی په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی کله مسکو ته ځي او کله هم بل ځای ته، خو د سولې اصلي ادرس افغانستان او د دې هیواد دولت او خلک. په خواشنۍ سره چې طالبان د جګړې د ختمولو لپاره هیڅ ژمنتیا نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي د افغانستان حکومت دا مهال د سولې ټولې هڅې ځنډولې دي. د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې د مشروعیت کلي ټاکنې دي او له ټاکنو وروسته به حکومت د سولې هڅې له سره پیل کړي. خو پوښتنه دا ده چې مسکو ته د طالب استازو سفر په دې معنا دی چې له دوی د سولې ادرس ورک دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی ویل طالبان د شطرنج لوبې په څیر د پاکستان او روسیې له لورې د امریکا په وړاندې کارول کېږي.
د دې طرح بنسټ د پاکستان آی ایس آی استخباراتي شبکې په 2009 میلادي کال کې کیښود چې امریکا د روسیې او روسیه د امریکا پر وړاندې او همدارنګه سیمه د امریکا پر وړاندې وکاروي. هر کله چې امریکا خپلې پښې له مذاکراتو باسي یا پر پاکستان فشار زیاتوي، آی ایس آی د طالبانو له مشرۍ په ځانګړي ډول د کویټې له شورا، پېښور شورا او نورو پوځي مشرانو سره اړیکې نیسي او د هغوی په خونه طالبان مسکو ته سفر کوي.
خغلی آسی وایي روسیه هم غواړي چې د افغانستان د سولې له ډیپلوماسۍ پر امریکا د فشار په ډول وکاروي. د نوموړي په وینا روسیه غواړي له دې لارې په اوکراین او سوریه کې له امریکا امتیازات واخلي. د ویلو ده چې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د لغوه کېدو په غبرګون کې افغان حکومت ویلي که دغه هوکړه لیک لاسلیک شوی وای ناوړې پایلې به لرلې.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی او له ټاکنو یوه ورځ مخکې به بشپړه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي اوسمهال نږدې 33 ولسوالیو ته د ځمکې او هوا له لارې حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي، خو پر ټاکنو د ساریو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې کېدای شي د یو شمېر ولسوالیو خراب امنیتي وضعیت پر دې بهیر منفي اغېز وکړي. امید زهیرمل او نور حل.
د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک دویم هغه پړاو دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د ټاکنیز مهالویش پر اساس پیل شوی دی. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 33 ولسوالیو ته د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو د مهالویش پر اساس دوی خپلې چارې سمې مخته وړي او له ټاکنو یوه ورځ مخکې به ټول مرکزونه ته ټاکنیز مواد ورسی.
ټاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس غیر اساس است. روز جمعه که تاریخ 22 بود
د تلی تر 15 به ولسوالی ته د ټاکنیز مواد د لیک بهیر روان وی. په دې موادو کې بایومټریک د سګاوي، رای پاڼې، د ګوتو رنگ او ټول هغه توکي شامل دي چې اړتیا یې ده.
میزان هست مواد اساس غیر اساس که شامل دستگاه های بایومتریک، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان دست و برگه های رای دهی است، انتقال داده میشه.
ولسوالیو ته د ټاکنیزو حساس او غیر حساس موادو لیک داسې محل پل شوی چې د افغانستان دفاع وزارت په خبره اوسمال په بیلابیلو ولایتونو کې شل ولسوالیو کې وسلوال مخالفین کنټرول لري، خو دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالیو واګي په خپل لاس کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه هم ناامنۍ ته اشاره کوي او وایي امنیتي وضعیت به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر منفي اغېز وکړي. د افغانستان د آزاد او رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا ویاند احمد زبیر حبیبزاده ازادي رډیو ته وویل تر ټولو لویه ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیکت بهیر دی چې د ناامنۍ له امله د هوا له لارې ورته انتخاباتي توکي لیږدول کیږي.
هنوز هم ما نگران از این هستیم که واقعا این
لا همون په دې اړه اندېښنه لرو چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد په سم شکل هغو سیمو ته چې هلته ناامني در رسیدلې دي او کنه. تاسو پوهیږئ چې همداوس هم په یو شمېر ولسوالیو کې جګړه روانه ده. دا له ټولو سره سوال دی چې له بده مرغه لا هم ورته قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړل شوی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر اغېز وکړي، خو دوی وایي امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې تر ټاکنو به وضعیت بدلون وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ډاډ ورکوي چې 10,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي چې د ټاکنو په ورځ به درایه ورکوونکو او همدا ډول د 3,920 انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې په شپږمه ټیک 12 ورځې وروسته کیږي. که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د هر رخیز او لتیر په ښه ډول د ټاکنو کې دوژمنه کړي، خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیره ان ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو هم په ټاکنو کې د درغلۍ تر څنګ د ټاکنو د ټول ګډونوالي په اړه شکونه ښودلي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې بل رپورټ وړاندې کړو، د افغانستان او بنگلاديش د لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان اوس مهال 119 منډې لري، 4 لوبغاړي آوټ شوي دي او نبی عیسی خیل په 46 منډو او اصغر افغان هم په 79 منډو توپهنه کوي. د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پرتله په راتلونکو ټاکنو کې تر اوسه د رایه چونې نږدې 2000 مرکزونه تلل شوي. د افغانستان پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه پر دې موضوع اندېښنه لري. دوی وایي د انتخاباتو په ورځ د زیاتو مرکزونو بند پاتې کېدل د انتخاباتو سراسریواله تر پوښتنې لاندې راولي. بلره نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د ولسمشریزو ټاکنو پر نږدې کېدو او د امنیتي ستونزو د لمنې په پراخېدو سره د دې ټاکنو د ټول شمولوالي په اړه اندېښنې ډېرې سوې دي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو په ورځ د رایه اچونې د زیات شمېر مرکزونو د تړل کېدو له امله بلکونه افغانان په انتخاباتو کې له ګډونه محروم سي. د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې خلکو په 6,515 مرکزونو کې رایه چونه کړې، خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به د رایه چونې 4,942 مرکزونه د رایه ورکوونکو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ویره شته چې د دغو مرکزونو شمېر نور هم راکم سي.
د مراکزو د کچو د کچو ټیټوالی واقعا د اندېښنې وړ ده. اوس زره درې سوه نه بیا 15 کس 15 کس اوس د 4,900 تقریبا کسو ده. معلومه نه ده چې د ټاکنو په ورځ بیا څومره نور تړل کېږي، ځکه چې ګواښ بیا هم ځینو مراکز ته متوجه ده. نو د ټاکنو بېوالی سرسریوالی د دغه معصوبي په اساس باندې له بده مرغه چې د ستونزو سره مخ دي، ځکه چې
نوموړی زیاتوي چې تړل سوي مرکزونه ډیری په شمال ختیځو، جنوب لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې دي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي بنسټونو ته له 10,000 نه د زیاتو مرکزونو لیست سپارلی، خو کمیسیون ته د 4,942 مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو ډاډ ورکړی. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل
موږ په لومړي ځل 1,315 مرکزونه په پلان کې دوی ته ورکړل چې تامین د امنیت یې کوي. 4,942 مراکز حسب کو د 1,315 مرکزونو څخه دا تر 2,500 اضافه مرکزونه دي سقوط پاتې کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او ډاډ ورکوي چې انتخابات به د امن په فضا کې ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي چې ورسره جګړې هم زور اخیستی. له دې سره هم مهاله ځینې ولسوالۍ د طالبانو او حکومت ترمنځ لاس په لاس سوي هم دي. ټاکل سوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات 2 ورځې وروسته د میزان په 6 نیټه ترسره شي.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست او نور مطالب تاسو کولای شئ زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د افغانستان د طبي ټولنو فدراسیون غوښ کوي چې حکومت د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي په ټول هیواد کې به کاری اعتصاب وکړي. دغه فدراسیون غړو په کابل کې د ننګرهار د ډاکټرانو اتحادیې د مشر ډاکټر نوروز شینواری د وژل کېدو په تړاو یو اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ګډونوالو له حکومت څخه په ننګرهار کې د وژل شوي ډاکټر د قاتلانو د نیول کېدو غوښتنه وکړه. ډاکټر نوروز شینواری اونۍ وړاندې په ننګرهار کې په یو چاودنه کې ووژل شو. جزئیات د خاطر پردیس پراپور کې
ورسته له هغه چې په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ورتوپیډیا هډوکو متخصص ډاکټر نوروز شینواری په هدفي وژنه کې ووژل شو. د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون وایي که د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه شي نو دوی به په ټول هیواد کې د کار بندیز اعلان کړي. د یک شمې په ورځ دغه فدراسیون سلګونو غړو په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه وژل شوي ډاکټر قاتلین د ژر تر ژره ونیول شي. د دې فدراسیون غړی فیاض ساپی په دې اړه وایي
د اوسني حالت او ماموریت نه زموږ صنف خوشاله نه دی زمون ولس خوشاله نه دی نو بنا ان مون غواړو چې دغه صنف او ولس چې خوشاله نه وي نظام هم د دې خلکو په منافع وبانی نشي چرخېدلې. مونږ ته سیستم سازی پکار ده، سہولت پکار دی، امنیت پکار دی.
د دوشمې پر مازیګر د جلال آباد ښار انګورباغ سیمه کې د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر نوروز شینواری په یو چسپکی ماین چاودنه کې ووژل شو. نوموړی په ننګرهار کې د هډوکو متخصص وو او په دې برخه کې له پاکستان څخه تخصص اخیستی و. د دې پرتر دا مهاله چا پر غاړه نه ده اخیستی، خو د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون دا کوي چې د نوموړي په وژنه کې د سیمه ییزې حکومتي مافیا غړي لاس لري. له پیښې وروسته څو ورځو لپاره د ننګرهار ډاکټرانو هم په پراخ کچه اعتراض وکړ او د څو ورځو لپاره یې کار بندیز اعلان کړی و چې تېره ورځ ناوخته دغه کار بندیز په مشروط ډول پای ته ورسېد. د دې فدراسیون غړي همدارز د عامې روغتیا وزارت د دوی لپاره د کړیو ژمنو په برخه کې پاتې بولي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا د ډاکټرانو حقوق ته د رسیدنې په برخه کې هر ډول همکاریو ته ځان ژمن بولي. د دې وزارت د تخصص برخې سلاکار احمد جان نعیم وایي
جناب وزیر صاحب ساعتامه موضوع را
د امیر روغتیا وزیر ته د ستونزې د حل لپاره له جمهوریت ریاست او امنیت شورا سره خبرې کړي. د امیر روغتیا وزارت په دې برخه کې له فدراسیون سره ولاړ دی څو د ډاکټرانو هغه حقوق چې دوی ورته اړتیا لري ترلاسه کړي.
افغانستان برای تمام کارهایی که در عرصه صحت فدراسیون میدانیم
د ټولو اندېښنو ته د افغانستان د کورنی چار وزارت په ځواب کې وایي افغان امنیتي ځواکونه د مقناطیسي ماینونو د کشف او لمنځوړلو په برخه کې جدي اقدامات کړي او لا هم دغه اقدامات جریان لري. د دې وزارت وایي نصرت رحیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
طالب تر اگر وختن فوختن د همدې چسپکی ماینونو له کبله زموږ قدرمن هیوادوال له پشادات رسول یې غي متضرر کړي دي. په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ چې په دې ورسیو کې موږ حد سم دغه ده چې طالب تر اگر نور هم تضیف شي موږ د عملیاتو طریقې په دوی باندې فشار نه راوستي. همدغه چسپکی ماینونه جوړی او برکم کوټلې اقدامات تر سره کړې دي وختن فوختن دوی مرکزونه مخ په نخه کړی لمنځه وړ دي.
د افغانستان د ډاکټرانو طبي فدراسیون په داسې حال کې د کاري بندیز ګواښ کوي چې لدی وړاندې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې ډاکټرانو د هدفي وژنو څخه جدي اندېښنه څرګنده کړې وه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
ستاسو ملتیا ډیر زیاته مننه. افغانستان یو سلو نهه ویش منډې لري، شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. د اتلسم اوور لوبه دمګړی روانه ده. محمد نبی درې پنځوس منډې کړې دي. کریم جنت ورسره په دوو منډو باندې توپهنه کوي. د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او دوی تر اوسه پورې پر درې سوه کورنیو اړینې مرستې ویشلې او د مهاجرینو سروې هم جریان لري. ډېره نور حال د اجمل اریان په دغه راپور کې.
په کندوز کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي او غیر دولتي ادارو مرسته نه ده کړې. دو تنو بیزای شو بشیر احمد او گل خان په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل
دولت دې منګه غم نه خوري او اته منګ ته کومکونه نه کوي کچیر منګ ته کومک نه کوي منګ ته سرپناه نه آماده کوي نو دغه منګ منطقي د سیمې دې آزاد کړي د طالبان نه سیمنګ لاړ خپل سیمو ته زمای را روان دی یخنی د ټول په بدو مشکلاتو کې ځوان کوي دلته
ماجر خو ډیر ستون سره مخ دی د تیر جنگون نه راغلی ته مکتب کې پراته دي ماجر ریاست دوی باید غم وخوري چې خپل
دوی پر دولت غږ کوي که چیرې ورسره مرسته نه کوي نو حد اقل د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي تر څو د ژمي له رارسېدو مخکې خپلو مینو ته ستانه شي. له دغو بې ځایه شوو څخه یو تن عبدالمالک په دې اړه وویل
خو تر اوسه پورې د دولت لخوا موږ سره کوم داسې مرسته نه ده شوې. که دولت موږ سره مرسته نه کوي خو موږ هیله لرو چې دغه د موږ سیمې او کلي امنیت کې وضعیت ښه کړي چې موږ بېرته په اطمینان سره خپل کورو ته لاړ شو او دې ستونزو نه خلاص شو.
په ورته وخت کې د کندز د ولي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې تر څو په وخت سره د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
همدا اوس هم په ځینو سیمو کې د استرار کمیټې هغه سروې چې د ولایت مقام لخوا د بېلابېلو ادارو مسئولین یې غړیتوب لري سروې جریان لري هرې کورنۍ چې مستحق او تضرری دي هغې ته پر وخت باندې رسیدګي کېږي.
له دې سره سم په کندز کې د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې پر 300 کورونو اړینې مرستې ویشلې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د هغو لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ملامتي پر ایران اچولې چې دغه هیواد د تیلو نیمایي تولیدات اغیزمن کړي دي. ډیره تفصیل د نوریاس نوري راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټه الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. د وویل ایران نړۍ ته د انرژۍ پر مهیا کوونکي مرکز بې ساري برید کړی دی. جمهوري غوښتونکي مخکښ سناتور لنسي ګراهم بیا ویلي چې که ایران لمسوونکو اقداماتو یا د اټومي پروګرام په ترڅ کې د یورانیم غني کولو ته دوام ورکړي اوسې وخت دی چې د دې هیواد د تیلو پر چند ځایونو پر حملې غور وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی په یو بیان کې په دې حملو کې د ایران لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دغسې بې ګټې او ړانده تورونه د درک وړ نه دي او هغه بې معنا دي. موسوی زیاته کړې چې له دغو تورونو هدف دا دی چې د ایران په وړاندې راتلونکو اقداماتو ته توجه ورکړل شي. په یمن کې حوثي یاغیانو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي پرون شنبې په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر 2 تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. دا تاسیسات د ورځې تر 5,900,000 بیرله تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. رویترز خبري آژانس او وال سټریټ ژورنال وایي د برید د نړۍ د تیلو د ورځني تولید 15% اغیزمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ټویټ کې لیکلي چې داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید د یمن له لورې شوی وي. د دې ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دروغی ډیپلوماسۍ تورن کړی دی. پومپیو لیکلي تهران پر سعودي عربستان په نږدې سلو حملو کې لاس لري خو روحانی او ظریف داسې ښودلې چې ګواکې په ډیپلوماسۍ بوخت دي. پومپیو ویلي د فارس خلیج په سیمه کې د کړکېچ کمولو لپاره له ټولو غوښتنو سره سره ایران اوس د نړۍ د انرژۍ د مهیا کولو پر تاسیساتو کمساری برید وکړ. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې په ښکاره او په لوړ غږ د ایران حملې وغندي. د سعودي عربستان په ختیځ کې د تیلو د تولید د ابقیق او خرایس په تاسیساتو د بې پیلوټه الوتکو د شنبې د ورځې له حملو وروسته ډیر اور بل شوی و چې د دې هیواد د انرژۍ د وزیر عبدالعزیز بن سلمان په وینا له کبله په دې چند ځای کې د تیلو تولید موقتا ودرید. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د انرژۍ وزارت ویلي د اړتیا په صورت کې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د کمښت مخنیوي لپاره به خپل زیرمه کړي تیل بازار ته عرضه کړي. رسمي شمیرنې ښیي چې متحده ایالاتونو په ستراتیژیکو زیرمو کې 630 میلیون بیرله تیل ذخیره کړي دي. د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر دغو تاسیساتو د تیرې ورځې حمله دا په ډاګه کوي چې د ایران ملاتړي حوثي یاغیان په زیاتېدونکي ډول له پرمختللو وسلو له بالستیک توغندیو نیولې تر بې پیلوټه الوتکو کار اخلي چې ورسره د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د پرمختللو وسلو په ذریعه د احتمالي نورو حملو په اړه جدي اندېښنې راپورته شوې دي.
ستاسو لملتیا ډیر زیاته مننه کوو دوستانو. په تلو تلو کې د افغانستان او بنگلادیش ترمنځ د لوبې وروسته حال هم له تاسو سره شریکو. افغانستان د لوبي پچو غټله لومړی بیټینګ انتخاب ک تر دې مهاله 125 منډي کړی دی او شپږ لوبغاړي سوځیدل دي. نبی سخیل په واوې منډو باندې ولاړ دی، 50 بلونه لوبولې دي، شپږ شپږیز او درې سلوري زیوالې دي. ورسره کریم جنت دمګړی توپ وهنه کوي چې دوه منډې جوړې کړې دي. که څه هم افغان لوبډلې نن ښه پیل نه درلود، رحمان الله ګربوز او حضرت زازی زر زر اوشل، خو وروسته نورو لوبغاړو په ځانګړې توګه نبی سخیل لوبه راخه کړه. افغانستان اوس مهال نو په 900 اورونو کې تونېدل دی چې 156 منډې جوړې کړې دي. یو اوور لوبه لا هم پاتې ده. دوستانو، دا خبری مجله په همدې ځای پای ته رسوو. بل خبری مجله